په خبر کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په یو بل کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره په یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیز پروګرام د مشال رادیوي مجله دروو. خبرونه انیسا اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز وايي تمه ده چې پنيستي سونیو کې بال افغان طالبانو سره خبري پیل شي. په پنجاب کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي دي او په روس کې یو تن ته د وسلوالو ډلو لپاره د کسانو برتي کولو په تور د بند سزا اورول شوی. د خبرونو تفصیل په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دی هیله لري چې په نږدې څو هفتو کې به له افغان طالبانو سره خبري وشي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر غنی ویل له پاکستان نور دا تمه نه لري چې طالبان دې مذاکراتو ته راولي. سرتاج عزیز نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د مطبوعاتو هغه رپورټونه نه رد او نه تایید کړل چې وایي اسلام آباد ته د مذاکراتو لپاره د طالبانو دوه استازي ورغلي.
دوی دا محرمه کیسې دي، باید ډېرې خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وی با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تفسیری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دا هم ویلی و چې پاکستان د وادي سره سم د مذاکراتو نه کوونکو طالبانو خلاف کاروایی نه کوي، خو سرتاج عزیز وايي په دې اړه اغستون کې هر ګام باید د ټولو اړوندو خواو تر سلام مشورو وروسته وشي. الته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم د ولسمشر غنی د سرګندونو په جواب کې نن مشال لريو ته ویلي دي پاکستان په سیمه کې د امن لپاره د وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي. د خبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال ظفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلی سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکل شي. نوموړي د خبرې پرون په جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړي دي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او ځینې نور قومي مشران غواړي چې سیمې په خبر پختونخوا کې شامل شي، خو ځینې نور بیا د قبایلو لپاره د یو آزاد کونسل او یا هم په سني حیثیت کې د پاتې کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف په مشره د خبر پختونخوا حکومتي چارواکي وايي د پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې په لړ کې مرکزی حکومت د وادو باوجود د پختنو سیمو څخه په تیریدونکو لارې سم کار نه کوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعات او صلاحکار مشتاق غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشره پرون ځنو پختنو سیاستوالانو سره غونډه کې ویلي شو چې حکومت باید مغربي لارې د ټولو اقتصادي زونونو سره جوړ کړي.
وزیر اعلی د رهداری په اړه مرکزی حکومت ته ویلی وو چې زبا تاسو ته یو خط لیکم او مالبا لیکره جواب راکوي، خو وفاقي وزیر احسن اقبال مونږ له سم جواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې دا پریکړه وشوه چې د صوبایي شملای نه به یو مشترکه قرارداد منظورو.
مشتاقانی زیاته کړه چې د قرارداد د منظورې وروسته به ټول ګوندی ځا غونډه رابلی. یاد دی چې مرکزی حکومت وايي د چین سره اقتصادي راهداري پروژه کې د ټولو صوبو ګیلې په نظر کې نیولې او د چا حق به نه خوړل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په یوه سیمه کې د خوږو مټایانو خوړلو وروسته لږ تر لږه 30 کسان مړه او پلسګونه نور ناروغان شوي دي. پولیس وايي کې د شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوايي و. پاکستانی چارواکي وايي د خلکو مړه کېدلو خبرونه د غیر وروسته راتلل پیل شو چې د پنجاب کارور لال ایسان سیمه کې د عمر حیات په نامه یو تن د خپل نوسی د پیدایش په خوشاله کې د اپریل په 18مه مټایي واغستا او خپل خپلوانو کې ویشله. د خوږو خوړو وروسته لسته نام په غروس مړه شول. د دې وروسته تر پرونه پورې 14 نور کسان مړه شوي. ویدیو د نورو 2500 کسانو د محل په سپیټالونو کې درملنه روانه ده. په سیمه کې پولیس چارواکو ویلي دي د پیښې په تړاو یې درې تنه نیولې دي. د پاکستان پوسټ اطلاعاتو اداره وايي د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف پرون د اردن په دورځنې دوره ورسیدو. نن د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي افسرانو سره ملاقاتونو کې د سیمې په امنیت د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اړیکو او په نورو مسلو خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسلوال وجل شوي او هیڅ نور زخمیان شوي دي. له دغه وزارت څخه نن په خبري شوې اعلامیه کې راغلي چې د عملیات په کونړ، ننګرهار، لغمان، میدان وردګ، زابل، کندهار، هرات، بغلان، بلخ، جوزجان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې ویلي شوي چې په یادو عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتیری مجل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي د روسي سیال ولادیمیر پوتین د یورپ یووالي ګواښ بولي او د کمزوري کولو کوشش یې کوي. اوباما د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن د اپریل په 26 تاریخ خبريږي د کډوالو بحران د مثال په توګه یاد کړ. نوموړي ویلي دي د کډوالو مسله چې په کومه طریقه د یورپ په سیاست یو داغ غورځولی خې لاسې کام پالنه یې ډېره کړې او د یورپ اتحاد ماتېدلې هڅولي. د دې څخه په ځینو مواردو کې د پوتین په شان یو کس ګټه اخلي. اوباما وایي هغه هڅه کړې چې د روس ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندي ناتو او یورپي یونین خطر دی. او اخیری خبر دا چې د روسي عدالت یو ځای تن ته د سخت دریځې په تور د 15 کالونو د جیل سزا ورولې ده. د روس امنیت وفاقي ادارې یا اف اس بي پرون ویلي دي د کرات شون تاشي بیف په نامه د تن ته د روسو سزا ورولې شو چې نوموړي په شام کې د اسلامي وسلوالو لپاره د کسانو برتی کول لوجي مجرم وګرځول شو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول او زم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنسو بي او د سباني موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاونډ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 20.10 روپۍ او په 28.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې وریځي وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 40 او زیات نه زیات 40 بنو کې 45 او 20 او په کوټه کې 12 او 26 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې یو ری د افغانستان ولسمشر ویلی نور له پاکستانه تما نه لري چې طالبان دې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. د سیمیزو چارو یو پوه وايي د پاکستان لپاره اوس ګرانه ده چې د افغانستان په اړه دوه مخې پالیسی پر مخ یوسي.
پاکستان به یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي. د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده.
د خیبر پختونخوا گورنر پرون په جنوبی وزیرستان کې د قبایلی مشرانو یو غونډې ته ډاډ ورکړل چې وزیر اعظم نواز شریف به د فاټا په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلون په اړه د قبایلو اکثریتي رائے ته ترجیح ورکړي.
دا صفاو ویلې چې په قبایلو با مونږه فیصله مسلط کو نه بلکې تاسو به هر یو ایجنسی ته بدئ ټولو سره مقوی نه.
او د پاک چاینا اقتصادي رادارای پر موضوع څرنې کونکي د پښتونخوا ولسی تحریک مشروای له پښتنو سره ډیر لږ وخت پاتې دی چې له مرکزی حکومت ته دغه پروژې د خپلې برخې ګټي ترلاسه کړي.
دغه اوس هفته دوه هفته دی موږ سره که په دې کې موږ خپل حق وګټلو او موږ ګټلو کړي به سره جړاو فریادونه نورې ستاسو
د مشال رادیوي مجله خبرونه هم اوري. هله دا د خبرونې تر پای مو ملتیا وکړي. اولنۍ موضوع تر ازو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له طالبانو سره د جګړې په اړه د هغه هیواد په پارلمان کې د وینا پر مهال خپل نوې دریض څرګند کړ. هغه وویل د کوششونو باوجود طالبان سولې ته نه حاضرېږي نو ځکه افغان حکومت له پاکستانه اوس د دوی خبرو ته د حاضرولو تما نه لري. نن سهار بیا د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته یوازې همدومره وویل چې دوی نه غواړي د ولسمشر غنی د خبرو په اړه په مطبوعاتو کې خپل عکس العمل څرګند کړي. بشیر گواخ تفصیل راکوي.
د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر د پرنیو سرګندونو په خبرګون کې نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې د هلمند پرتلونکو څو اونۍ کې به طالبانو سره مذاکرات وشي.
and we are doing our best. I hope others are doing the same.
دوی موږ خپل ډیر کوشش کوو هله دا چې نور هم داسې وکړي موږ لا هم امید لرو چې براتلونکو نه کې به طالبانو سره مذاکرات پیل شي دا هم باید یادونه باسو چې دا په ځمکني حالات پورې هم اړه لري که ځمکني حالات سم پاتې شي نو هله دا چې نتیجه لرونکي خبرې به په سمتوګه په مخ ولاړ شي پرون افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبان د پردیو غلامانو بلل او زیاته کړه چې نور له پاکستانه دا تمن لري چې طالبان دې خبرو ته راولي دا په ونه پاکستان سره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دي شوی سرتاج عزیز وایي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره جوړې شوې څلور اړخیزې کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي عزیز همدار از مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ ریپورتونه نه تایید او نه هم رد کړ خو زه ته کړه چې طالبانو سره یې رابطه شته دی د وای دا محرمه کیسې دي باید ډېری خبرې پیونه کو کله چې خبرې وی با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو دا ریپورتونه دي تفسیری باید پیونه کو خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پر ضد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خول خو وڅړل شي او صلاح پوشي دا باید واځي د پاکستان لخواني د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړ شوې که هر فیصله کیږي هغه باید په شریکو شو په شریکه عملی شي اسلام آباد کې د سیمایزو چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان باید به لکم فرقه تر هغه وزه پی کننو په سیمه کې با په سیاسي توګه یوازې پاتې شي
امریکای مغرض غوښتنه پاکستان نکړي وا چې د حقانی شبکې خلاف سالټ سټپس واخلي او هندستان هم مساعده چغوي نو پاکستان به ما خیال دی بلې لار نشته کلیر به په خپل پالیسی کې راځي چې د افغانستان سره تعلقات څنګه چلی یا به د افغانستان سره مرګرتیا کوي یا به د طالبانو سره کوي د دواړو سره مرګرتیا مشکله ده او که دې شي خو په دې شرط چې طالبان کینی د افغان حکومت سره خبره وکړي خو هغه راته فلال
طالبان په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله چې حکومت چپه شو بریدونه کوي په خپل تازه د تیرونی په برید کې په کابل کې په ځانمرګو بریدونو سره څلور شپږ کسان وژل او تر 300 ډیری ټپیان کړل سمو د وړاندې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی وو چې پر افغان طالبانو ځکه کنټرول لري چې کورونه یې هلته دی او درملنه یې هلته کیږي تیر کال د پاکستان په منځګړتوب په مرکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات شوي وو چې د ملا عمر د مرګ له خبر راتللو وروسته وځنډیدل
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلي
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اردوونکو پاکستانی رسنیو رپورٹ ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیئت اسلام آباد ته رسیدلی دی خو افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه هم نور له پاکستان څخه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دې د سولې خبرو ته چمتو کی په دغه اړه نور د اجمل انت په رپورٹ کې وو
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د زینو سرچینو له خبره ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیس پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی رسپانی د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث خودلی پاکستانی رسنوی ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوی شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دی استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادي راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسیدلی او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو ریپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و، خو افغان حکومت وایي سوچ پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړي شوی نوی پوره کړي له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومي همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې ویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران په دې هیواد کې اوسېږي. کلموچی دا ولسمشر اشرف غنی دا ویان لمرستیال د وخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استادو د سفر او لا افغان حکومت سره د ممکنو خبرو پاړه وپختل، نو موري په دې اړه به خبري وخوده او د دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر روستي د رستنګار وکړ. خغلی مینپال ول سوچي پاکستان د هغه سپاړه اقدام ونکړي چې څلور اړخیزو غونډو کې لمک سره شمنه کړي، د سولې په خبره اترو کې د پاکستان پر رول باور نشي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور رخص کمیشن کې پر دې باندې پریکړه شوی ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضری دي، مذاکرات نه کوي، سولې نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کوي. دا شمنه سره پاکستان به وسو کتل شي چې څومره اقدام کوي او دلته عملا معلومه سول شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د هیڅمنه کړی وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استادو د سفر پاړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلت د افغان ولسمشر زنګړی استادې ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نو موري هم په دې موضوع به خبري وخوده.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی
تیر هر څه
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
ورنکو د امریکا په جارج ټاون په هنتون کې استاد او د پاکستان په اړه د غنو چړنو کوونکی پروفیسور کریستین فیروای، افغانستان باید ډیر په خواله طالبانو سره د پاکستان د مرستې په اړه ملګرو ملتونو ته خپل شکایت لیږلې وای. دا غی په وینا په افغانستان او سیمه کې بعد طالبانو نفوذ هله لمن زیوړل شي چې دغه سکول لپاره امریکا او یو شمېر نور هیوادونو پر پاکستان فشار راوړي. له نوموړي سره زموږ همکار بشیر غواخ مرکه کړي.
کریستین فیر، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای نور له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان دی افغان حکومت سره مذاکرات وکړي او داغه په خبره خو خبرو ته نه حاضرېدونکو طالبانو پر ضد باید پاکستان د وادي سره سم عملیات وکړي. تاسو څه غنئ چې پاکستان به داسې وکړي؟
نه، هغوی به داسې ونه کړي. کله چې اشرف غنی ولسمشر سونو د پاکستان په اړه ډیر سخی وو، هغه پر پاکستان د شک سربیره باور وکړ. پاکستان د دې باور ارزښت نه درلود، خو تاسو ولیدل چې بیا څه وسول. غنی ډیر وخت پس په دې پوه شو چې پاکستان سره جوړجاړی نشي کېدلی. پاکستان به طالبانو خلاف هیڅکله عملیات ونه کړي، ځکه چې دا یې مهم ستراتیژیکي اساسې دي. همداراز حقانی شبکه هم چې پاکستان لپاره تر طالبانو ډیر اهمیت لري، ځکه چې د تشدد پر رامنځته کولو ډیر تکړه دي. نو پاکستان به هیڅکله افغان طالبانو مذاکرات ته حاضر نه کړي. که هغوی دا لوبه په جګړه ګټلای سي نو ولې خبرې وکړي؟ ډیر پاکستانیان به وایي چې دا ته څنګه ویلای سي، ځکه چې پاکستانیان هم له ترکري ځورېدلی او ځورېږي. زه وایم دا د پاکستان د پالیسیو نتیجه ده.
کرسټین فیر ولسمشر اشرف غنی ویلي چې که پاکستان کې د طالبانو ملاتړ دوام وکړي نو دوی به ملګرو ملتونو کې امنیت شورا ته شکایت وکړي. د افغانستان د نوي دریسته تاسو څنګه ګورئ؟
افغانستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای چې د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو فشار غوښتي وای. پاکستان ملګرو ملتونو ته وړو وړو شیانو لپاره ځي، د کشمیر په شان بې اساسه مسلو لپاره په داسې حال کې ځي چې د ملګرو ملتونو له ګډو اصولو او قراردادونو سرغړونه کوي، لکه جماعت داوا، جیش محمد او طالبان وسلوالو ډلو پر ضد هیڅ نه کوي. پاکستان به هله د وسلوالو خلاف ګامونه واخلي چې سزا او فشار وبیني. د دې کار لپاره د ملګرو ملتونو ګام اخیستل ضروری دی، خو تر دې هم د امریکا اقدام ډیر اهمیت لري. امریکا پاکستان سره ډیر مرستې کوي. ما ته د یو امریکایي په توګه دا ډیر خوشینونکې ده چې موږ په داسې حال کې د پاکستان ملاتړ کوو چې په مسلسل ډول موږ د ناتو او افغانستان اتحادي ځواکونه وژنو.
نو کرسټین فیر، تاسو څه فکر کوئ چې ولسمشر باراک اوباما به د خپلې کاري مودې په اخره کې ستاسو په اصطلاح پاکستان ته سزا ورکولو کې کم ګامونه واخلي؟ کنه دا مسله به راتلونکي ولسمشر یا د هیلری کلینټن په صورت کې ولسمشر ته پاتې کیږي؟ که دا پوښتنه لږ په عامیانه ډول داسې وکړم چې افغانانو لپاره راتلونکي امریکایي انتخاباتو کې کم کاندید ښه دی؟
The short answer about Barack Obama is no. The Barack Obama pa ala land jawab nadi. د هغه په کاري موده کې که څه هم ډیر امریکایي وګړي او زموږ اتحادیان ووژل سول، خو بیا هم موږ پاکستان ته F-14 الوتکې ورکړې. د دې الوتکو د ورکړې هدف د ترهګر وژل نه، بلکې پاکستان ته په ستراتیژیکه کچه په داسې حال کې انعام ورکول وو چې هغوی یې جوګنو. نو زه وایم چې د اوباما اداره به داسې هیڅ ونه کړي چې تر پخوا مختلفه وي. ستا د دوهمې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې امریکا کې د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره کاندیدانو کې یوازې دوه کسان نو د پاکستان په اړه خبرې کړي. لمړی ډونلډ ټرمپ. پر ډونلډ ټرمپ باور نسی کېدلای، ځکه هغه د خلکو د پام را اړولو لپاره هر څه وایي. دوهم هیلری کلینټن. هیلری په خوا هم پاکستان ته سخت خبرې کړي، لکه هغه مشهور تقریر یې دی چې وایي تاسو د وسلوالو ملاتړ کوئ، او که په خپل حویلۍ کې د گاونډیانو د چچلو لپاره ماران ساتي نو دا تمه نسی کولای چې دا ماران به تاسو نه چچي. نو فکر کوم چې د پاکستان او افغانستان د مسالې د حل لپاره هیلری کلینټن
on its support of terrorism. امریکا د جارج ټاون پونتون له استاد یو د لسیډنکاري پروفیسر کرسټین فیر سره مو د بشیر غواخ مرکه اوریده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه و تپل شو؟
هغه خلک د انګريزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي. دا ټول غیر ايلي، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوې دي. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په مخه د جوړې شوې کمیټې غړو تیر ورځ د جنوبی وزیرستان دوره وکړه چې له دوی سره د خیبر پختونخوا گورنر هم شامل و. په واڼا کې د سیمې له قبایلي او سیاسي مشرانو سره ولیدل او له هغوی په دغه لړ کې وړاندیزونه واغستل. زموږ همکار سیلاب مسعود پرې رپورټ راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له طرفه په قبایلي سیمه او قبایلي نظام کې د بدلون راوستلو او په دغه باره کې د قبایلانو موقف معلومولو په غرض په اعلی حکومتي چارواکو مشتمل کمیټې 13 ورځ په سویلي وزیرستان وانه او چکملیک شه د مسعود احمدزی وزیرو دمتونو او سلیمان خیل قبایلانو د مشرانو ملکانو عالمانو سیاسي ګوندونو د نمائندګانو او خبريالانو سره جرګې وکړلې چې د کومو په دوران کې په جرګو کې شامل قبایلیان وو خپل خپل موقف او خپل مختلف رائے وړاندې کړلې. د سولي وزیرستان چک ملي په یوه جرګه کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه قبایلیانو ته د خطاب په دوران کې وویل
مسلط کو نا بلکہ تاسو بزئی ہر یو ایجنسی تا بزئی اور ٹولو سارا وقت بھی نہیں لاغی رائے باخلئی اور اس تو پہ بیادا کمیٹیم کینی اور وزیر اعظم سے بمکینی نو اکثر ازتی رائے چھے کمائی نو آگے لبے طریقہ کار جیسے بیا جوڑ کو آبا مستاسو مشوری سرے انشاءاللہ.
دا دے ہاں یادوی چھے دے اصلاحاتی کمیٹائی دے چھرواک چھو سارا دے سولی وزیرستانا دے قانون ساز ادارو نمائندگون او پا پشتنخوا اکومت کھے دے کبالیانو سارا و بستا دے مختلف و محکمو نور لور رتبہ چھرواکی ہم موجود و سیلاب مسعود مشال ریڈیو چکملائی سویلی وزیرستان.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تیر مازیګر د پیښور په خپل سرکاري کور کې د پاک چینا اقتصادي راهداري پر موضوع جوړه غونډه کې دغه صوبې په اسمبلی کې د سیاسي ګوندونو او پارلماني مشرانو ته په وینا کې د پاکستان له مرکزي حکومت وغوښتل چې د راهداري د مغربي لار پاړه خپلې ژمنې پوره کړي. د پارلماني مشرانو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د اقتصادي راهداري پر موضوع باندې د پختونخوا په اسمبلی کې ځانګړې بحث تر سره وي او ټول ګوندیزه غونډه را بدل کیږي. له پېښور د غلام غوث رپورت پرې ورو.
د پښتونخوا د پارلماني مشرانو د غونډې په اړه د وزیرالدا هاوس پېښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیرالدا پرویز خټک ویلي دي چې دوی ته د کوریډور په مشرقي لارې سه اعتراض نشته خو مرکزی حکومت دی د مغربي لارې خپل جمعنه پوره کړي او مغربي لارې دی هم د مشرقي لارې پرنګ سره د ټولو جزئیاتو جوړ کړي. پرویز خټک زیاتوي چې د صوبایي سملې په غونډه کې به په چین پاکستان اقتصادي راهداري تفصیلي بحث کوي او د لړکې به یو مشترکه تګلاره جوړوي. هم په دې لړکې د اطلاعاتو لپاره د وزیرالدا خصوصي معاون مشتغنی مشال ریډیو ته وویل
مرکزی حکومت چې موږ سره کومې ژمنې کړې دي نو هغه نه پوره کوي. وزیرالدا د راهداري په اړه مرکزی حکومت ته ویلي وو چې زه به تاسې ته یو خط لیکم او ماله به لیکلې ځواب راکوي خو وفاقي وزیر احسن اقبال موږ له سم ځواب را نه کړو. نو په دې غونډه کې په دغه اړه هم بحث وشو او دا فیصله وشوه چې څه هم ګام پورته کوو نو په شریکه به ټول سیاسي ګوندونه فیصله کوي او دا پریکړه وشوه چې د صوبایي اسمبلۍ نه به یو مشترکه قرارداد منظورو او بیا به د ټولو سیاسي ګوندونو د مرکزي مشرانو ټولګوندیزه غونډه رابلو.
د کاشغر گوادر راهداري په اړه په وزیرالدا هاوس پیښور کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او د کوریډور په لړ کې د پښتونخوا په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د کوریډور د اتحادیې مشر ډاکټر سید عالم محسود د غونډې ګډونوالو ته د مرکزی حکومت د زبانی جمنو او ځمکني حقایقو په اړه بریفینګ ورکړو. ډاکټر سید عالم محسود د دغه غونډې سمدستي وروستو مشال ریډیو ته وویل
15 جنوري باندې چې کوم آل پارټیز کانفرنس کړو شو هغه فیصله هم دومره دروغ ویل کسنګ چې 28 مې
2015 کې شوې هغه مغربي روډ چې کم تاسو ته ویلی و چې په 15 جولای 2013 کې به پوره کومه هغه اوس هغه نه دی د مونږ غوادر ته نه بوز مغربي روډ په نوم باندې صرف مونږ یارک تر رسوي نور باور په وزیر اعظم باندې څنګه پاتې شي دوه فیصله وو دوه دروغ اوس ټایم نشته د کوریډور په حواله سره صرف دغه اوس هفته دوه هفته دی مونږ سره که په دې کې مونږ خپل حکم وګټلو هم وګټلو کړي به صرف جړه فریادونه نور نشته
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې د اقتصادي رهداري پترس کی د پښتونخوا شوبې د حق لپاره تر هر حد پورې تللې شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوردونکو دا مشال رادیو دا په پیښور کې د مازیګر دادی درینی می بجې شوې د انیسی اجمل لبا لن خبرونه اورو
په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي هیله لري چې په نږدې سفتو کې به له افغان طالبانو سره خبرې وشي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پرون افغان ولسمشر اشرف غني ویل له پاکستانه نور دا تمه نه لري چې طالبان به مذاکراتو ته راغلي د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې غړي اقبال سفر جګړه ویلي کوشش کوي چې د قبایلي سیمو راتلونکي حیثیت له قبایلي سره تر سلام مشورې وروسته وټاکل شي نوموړي دا خبرې پرون د جنوبي وزیرستان کې د فاټا اصلاحاتو لپاره د کمیټې دورې پر مهال کړې دي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري پروژې په لړ کې مرکزي حکومت د وادو باوجود د پښتنو سیمو څخه په تېرېدونکي لارې سم کار نه کوي د وزیر اعلی پرویز خټک د اطلاعاتو سلاحکار مشتاق غنی پر مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د وزیر اعلی په مشرۍ پرون ځینو پښتنو سیاستوالانو سره خبرې هم شوې د پاکستان د پنجاب سیمې په سیمه کې د خوږو مټایانو خوړل وروسته لږ تر لږه 35 کسان مړه او شاوخوا 30 نور ناروغان شوي دي د مشال ریډیو سره په خبرو کې د لیا ضلع یو پولیس چارواکي ویل کېدای شي د خوړو کې د حشراتو د وژنې دوایي او د پیښې په تړاو یې د بیکرۍ درې تنه نیولي دي د پاکستان پوسټ اطلاعاتو اداره وایي د پوسټ مشر جنرل راحیل شریف پرون د اردن په دورتنې دوره ورسېدو نن د دې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د اردن د پوځي مشرانو سره ملاقاتونه کوي د سیمې په امنیت او په نورو معاملو خبرې کړې دي د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېرو 40 ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې 33 وسله وال وژل شوي او 19 زخمیان شوي دي وسله والو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي دا روسي سیال ولادیمیر پوتین د اروپا یووالي دعا کولی او د کمزوري کولو کوشش یې کوي اوباما له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خپرېږي ویل هغه هڅه کړې چې د روسي ولسمشر له دې فکره راوګرځوي چې ګوندې ناتو او یورپي یونین خطر دی
او سوریدونکو د مشال ریډیو مشال ریډیوي مجله تاسو ته ورو چې د خبرونه زمون همکار نجیب عامر جوړوي
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو نجیب عامر درته په خبرونه کې هرکلی وای پښتانه ادیبان او شاعران بیا هم د اونۍ پروګدو کې د خکولاګانو په پنځولو د مینی په خبرولو کې بوختو د زنو له ادبی او کلتوري هڅو په پرونه خبرونه کې خبر شي د افغانستان لیکوالو د استاد آصف سمیم په درناوي غونډه وکړه
چې څوک چې د انسان مننه ونکي د خدای هم نشي کولی خو ما پور دی دا چې دستاسو مننه وکړم ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هیڅ هم راسره نه و
په سواد کې د پسرلی مشاعره وشوه
مونږ ځواني خپل برباد ک خلکو غټیو کی او د چا پسر باندې چې مونږ خبرې غټیو کی هغه د بل چا په ډولای کې لاړه کې ناستله مونږ د مینی درم سال کې هسي خټیو
د کندهار د تکړه ممثل فضل انیس سره غږیدل چې حکومت پر ایوارډ نازولې ماخام خټک شاعر دی خو افسانی هم لیکي. تازه کتاب د غیب علم په نوم چاپ کړي.
دا پنځه کتابونه د پنځم کتاب روان دي. پسې ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی، دا بالکل تیار دی. سفرنامه ده.
د مزار شریف دی او شاعر فریدون حبیبي شیرونه او خبرې هم دراورو. پخ پرونه کې نور مطالب هم لرو، را سره اوسئ. استاد آصف صمیم د معاصر پښتو ادب ډیر لوی معتبر او پیاوړی نوم دی. د پښتو ادب لپاره د دوی خدمتونه لکه لمر روښانه دي. د کامې ځوانانو عمومي شورا دا ځل پتیلې وه چې د لر او بر ادیبان، شاعران، هنرمندان، خبریالان او کلتوري شخصیتونه هغې ادبي غونډې ته راوغواړي چې په کامه کې جوړه شوې وه. ورکې د ښاغلي صمیم په ژوند او فن خبرې کېدي. غونډه د قلم ښوونیز مرکز په انګړ کې وشوه. لیکوال محمد ابراهیم همکار وای د استاد صمیم شخصیت په درې سانګو کې ویشل کېدای شي.
د دې ادبي هڅې درې لورې لري. لومړی دا چې لیکوالي د دې او ورسره څنګه کې شاعري ده. دویم دا چې د ځوانانو هڅول دي. او دریم د دې هغه ویناوي دي چې کله سیاسي هم شي، کله ټولنیز هم شي، او همدغه شانت په ادب باندې هم وي.
د کابل پوهنتون استاد او لیکوال محمد اسماعیل یون وای آصف صمیم د خسړی توپ غوره بیلګه ده. دی وای حالات که هر ډول راغلي خو نوموړی د نیغې لارې لاروی پاتې شوی او کله نا کله د وخت سره په نه همغږي کې دوی توانونه هم ګاللې دي.
دلته د استاد شخصیت لپاره کې مونږ نه مخکې ډیر دوستانو خبرې وکړې. دا نور دوستان چې دي د دې خبرې مو اورېدلې. نو دا سړی توپ چې ده دا دته د ژوند په بیه یا د ژوند د خیرازۍ په بیه تمام شوی. هر سړی توپ نشي کولای دې وطن کې. سړی توپ په ډیر لوړ قیمت د ژوند د خوګلنیو په بیه تمامېږي او دا ثبوت د ورکړی. په دې برخه کې تاسوونه خبرې وکړو، زه فکر کوم لا به هم کمی خو استاد له دغسې ستونزو سره سره ډېر زیات کار هم کړی.
استاد صمیم غونډې ته د وینا پر مهال وویل د لیکوالو د مینې پوره وړی دی چې د ژوند یوه ورځ د ده په نوم کړه. دوی وړاندې وویل
یو جهان مننه او ډېره زیاته ځینې خبرې خو تاسو ډېره زیاته مینه وکړه. د نهایت مینه مو وکړه. زه د خدای مې شاهد دی چې څوک چې د انسان مننه ونکړي د خدای مې نشي کولی. خو ما پور دی دا چې د ستاسو مننه وکړم. ما به دومره څه کله نه به مې خولې ته راغلي وای نه به ځکه زما قلم او کاغذ مې نورو ته توصیه کړی او ما خپله هېڅ هم راسره نه و چې ما دا یاداشتونه اخیستي وی. په هر حال خدای دې وکړي چې زه دغسې زیری ولرم ستاسو د دې مینې دپاره چې د کتابونو د چاپ خبره ځکه چې مونږ سره خو نور هېڅ کمال نشته. همدغه په دې خړ خیبر کې څه دي بېله خاورو دا یو قلم دی. دا هم کله د ملنګ جان خبره کله آزاد او کله بند دی. نو خبره دا ده چې د دې چې تاسو دومره درناوی کوئ زه اوس پوه شوم چې ما قلم هسې نه دی خوځولی او د چاته مې چې په لاس کې ورکړی دا ونه مې همدا تمه ده چې که هغوی دغسې غواړي چې دومره ونازول شي لکه زه چې تاسو ونازولم بل کار مه کوئ. مړي ژوندي ته مزه همدا کار وکړئ. خو زه تاسو ته وایم چې ډېره زیاته مننه پروردګار زمونږ په قلم کې هغه قوت پیدا کړي لکه دلته چې وویل شو.
له ننګرهار سوات ته ورزو. غورځنګ ادبي ټولنې دغلته د هر کال په سیر سخ کال هم غاټول ګل مشاعره جوړ کړه چې پکې لسګونو شاعرانو او سلګونو د شعر مینوالو برخه واخیسته. دا مشاعره په زرخیله شموزو کې وشوه چې د مشال لړیو خبریال نیاز احمد خان هم ورته ورغلی و. نور به دغه په راپور کې وورو.
په سوات کې د سپرلي پراتک هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړوونکي غورځنګ ادبي ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو څخه هم شاعران رابللی شوي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل
داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات ځکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نکو نو دا ځکه قتل عام دی.
مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې پکې هغه وویل
چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي زه به د قام د زړه زخمونو ته ونه رسم او قیسه په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زب په ژوند کې محلونو ته ونه رسم.
د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعره ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو.
حسن که هر چرته وي هر څنګ وي هر څومره وي خو آینې له به د سترګو په جنګ بیا هم ورځي او دا یې خوبي ده که خامي ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي.
سپر خان زپر چې د پېښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی وو مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل.
سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې رالخه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خوا که یا مې دې خوا که هسې په دغه کې خو مې مه ساته. مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې وکړي. زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي.
مقامی شاعرانو اظهر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل.
مونږ به وسرکشه وېوې ګمنام بوې مونږه د پښتو لمن نه نیوې مونږه د پښتو لمن نه نیوې مونږلا باز غو لمن نه نیوې
خټک یوسف زید مومن کا فریده دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلکل ٹولی اوزل رازو حالات ببدلو.
مشاعرې تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په خړ ډول خصمانه نه کیږي په اولسی کچ داسې هلې ځلې د ستایلې وړ دي.
دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه واموغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي.
د مشاعرې په موقعه کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه چې پښتو ژبه دې په سرکاري تعلیمي ادارو کې د لازمي مضمون په توګه په نصاب کې شامل کړی شي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو.
او مخکې تر دې چې د خبرونې بل مطلب ته مخه کړو راځي د سواد دی ویار واخه د بلبلې غزاله جاوید سندره وورو.
ਸਰਾਸਰ ਗਮ ਨਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਤਾਵਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਸਰਾਸਰ
فضل احمد انیس د کندهار د ډرامو تھیاتر او هنر یو پیژندل شوی نوم دی. نوموړی یو پروډکشن هاوس هم لري چې تر چتر لاندې دی او ملګری له نورو ژبو ډرامې، فلمونه او سریالونه پښتو ته ژباړي او ډبنګ کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان ولسمشر یو شمېر ځوانانو ته په بیلابیلو څانګو کې د هغوی د ښه کار له وجې مډالونه ورکړل. ښاغلی انیس ته هم د سید جمال الدین ایوارډ ورکړل شو. له نوموړي سره د مشال راډیو همکار بشیر ګواخ غږېدلی او په سر کې د ګټلې جایزې په اړه پوښتلې. نوموړی وایي
رئیس جمهور د یو فرمان له مخې دا وپتیل چې د سید جمال الدین افغان هغه دولتي نشان مستراکي. نو دا زه خپله نه یوازې زما بلکې د ټول کندهار د ځوانانو لپاره یو ښه تشویق بولم.
نو انی صاحب، تاسو په قندار کې ډیر وخت نه دغلته یو پروډکشن لری او هغه د لار نه مختلف کارونه مکړی دي، مهم مهم کارونه مو څه دي؟
د 2003 کال کې زه په دې وخت باندې دلم دلته د خورو ورو هغه مو مسولینو د پاره چې هغوی په خپل مکاتب کې په فونزي کې د مدتیش په سر باندې کوم څه پاتې کولې یا د ځانې کولې د خاطې وړاندې کولې د هغوی پر اصولو باندې پوښتلم چې هغوی یوه ګډه هسته یوه ګډه ننداره موږ جوړ کړه چې نوم یې و کندهار ننداره او فلم مرکز. دا چې دا لړۍ دوام کوي دا چې تاسو چې زه په دې موافق شوم یو وخت باندې دلم چې زه دلته یو آډیو ویډیو یا زغیز او انګریز یو پروډکشن هاوس موږ دلته په کندهار کې ولرو چې موږ د فلمونو او سریالونو یو اساسي جبړه وکړه. چې نو په امریکا باندې په دوه ځوانه هم کار کړی دی. ځوانه ویلم
دا پلار پروډکشن تاسو یاد کړ، ولې مو په دې خپل پروډکشن باندې پلار پروډکشن نومې خو
موږ دلته په هغه جان محمد پلار صاحب نومېږي. جان محمد پلار ته د کندهار ولایت د جنرال خان کې د علي لیسه یو استاد کې شوی دی. او بیا پلار صاحب د زرغونیا نه علي لیسه چې د سجنو یو د سمو څخه کندهار کې د هغه مدیر هم تیر شوی دی. نو هغه دلته دغه د معاصر تیاتر هغه وخت یو صحنه بللی د هغو د هغه وخت یو طراح یا ډیزاینر یا په اصطلاح یو ممثل یا اکټر تیر شوی دی. همدارنګه محمد پلاس د نامه د تصدوس یا د ده نوم د ساتلو لپاره پر دې پروډکشن باندې د پلار پروډکشن نوم تیر شوی.
او په قندار کې د هنرمندانو یا د اداکارانو چې فلمونو کې به په خوا کار کوو په ډرامو کې به کار کوو د دوی تعداد به څومره وي؟
د مخکې خبره خو دا څه و چې لکه څنګه چې ما مخکې خبر کړو چې حالات سره ترنګري سو او دوی د نغمې په شمول دغه کسان لاړه مختلفو هېوادونو ته لاړه دوی کوچ وکړي د کندهار څخه په غور کې حالات داسې ترنګري وو. ولې زما یو د اهدافو څخه زما یو هدف دا هم و چې زه څنګه کولی شم د خپل کنداري ولس یا د خپل دغه سیمې د خلکو نظر د هنر ډرامې فلم سټیج شو او د دې ټولو په باره کې یو مثبت تغییر د دوی فکر ته ورکړم چې ان شاء الله رحمان الحمدلله زه په دې باندې څنګه دل هم دل څه دا کار چې ما شروع کړی اوس یو ډول دې کار ته خلک د څه سبق اموزه یا د یو څه تدریس په فکر او تګوري د دې لپاره دا یو ډېر ښه کار دی. او نه هم څه البته د راډیو او فلم د بدین لپاره او نه هم نارینه زموږ څخه خپل ځان درې غوړي دي. خو البته په تصویري مسایلو کې د ښځینهو په برخه کې ځینې ستونزې شته.
اوانی صاحب، ستاسو کاروبار ورته وایو یا ستاسو کار څنګه دی نن سبا؟ کارونه مشته
نن سبا دا لکه څنګه چې د 2013 کال څخه راورسته پر د افغانستان پر اقتصادي وضعیت باندې یو ډول سیوری وغوړول شو یو څه ستونزې رامنځته شوې. نو موږ هم د هغه څخه مستثنا نه یو. موږ هم د دې افغانستان وګړي یو. نو حتماً پر موږ باندې هم څه اغېزې کړي دي. خو بیا هم موږ تر اوسه پورې د خپل پروډکشن کمپنی دروازې نه دي بندې کړې، خلاص مو ساتلې دي او بس کلس کاری کډیر کاری آتا دی. دکان اعلان هم جوړو، راډیو د پاره دی او درملتون اعلان هم جوړو. په هغه باندې خپل گزاره کوو خو د دروازې مو بندې نه دي ساتلې. ولې کارونه په مجموع کې د ټول افغانستان کې د کارونو ډېر خوند نشته.
د فضل احمد انیس سره د بشیر غاخ مرکه مو اوریدله. د مشال لډوی مجله کې مختل هڅه کوي چې د پښتو ژبې غمیز ونان درو پیژنو.
کپی خورت کتاب لای دل لای لای
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دل لای لای دل لای
ما خام خټک د نوخر اوسیدونکو ده. خو کلونه وشول چې په کراچۍ کې ژوند کوي. نوموړی د شاعر په حیث ډیر شهرت لري خو د افسانو لیکلو هڅې هم کړې دي. د افسانو تازه ټولګه د غیب علم په نوم چاپ شوې ده. نوموړی وایي په خپلو افسانو کې ژوندۍ حقیقتونه ولس ته وړاندې کړي دي. دی وایي د 1992 کال راهیسې د لنډو کیسو په لیکلو پیل کړی دی. د ماخام خټک د ژوند او کار په اړه په کراچۍ کې د مشال لړیو خبریال محمد عمران راپور جوړ کړی. راځي چې وایو
د ماخام خټک بنیادی تعلق د نوخار نظام پور سیمې سره دی او دا یې دریم کتاب دی د غیب علم په نوم چاپ شوی کوم چې 12 افسانې لري. لیکوال په خپل د قانون استاد دی نو زیاتره موضوعات پکې هم د قانون او ورسره په کراچۍ کې میشت پښتنو ترپی خو ستونزو په اړه دي. د دې کتاب په اړه ماخام خټک مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هغه په کراچۍ کې سلیدلی یا ورسره په خپل مخ شوی نو هغه په افسانوي شکل کې وړاندې کړي کوم چې حقیقتونه دي.
دې کې زنه پکې زما د وکالت د کوټ سره تعلقه دي. درې څلور افسانې داسې دي زنه موضوعات موجوده چې کوم د پښتنو سره روان دي. د ځانمرګي برید مسله ده بیا په کراچۍ کې خصوصا کراچۍ کې پښتنو ته مسلې سي دي هغه څنګه ژوند تیری یا بیا لیکلې لوستلې کس چې راشي دلته په یونیورسيټو کې هغه سره څنګه سلوک کیږي.
د دې کتاب د چاپ کولو د مقصد او ضرورت په اړه لیکوال وایي چې په کال 1992 کې لومړی افسانه لیکلې خو بیا چې د ډاکټر محبوب وزیر کتاب دی 10 ستمبر په پښتو افسانه او ناول اغیز چاپ شو نو ده هم وګڼل چې دا افسانه چاپ کول ضروری دي.
دا افسانه زما په ذهن کې خوندې خو چې دا کله د 10 ستمبر د پښتو افسانه او ناول باندې د 10 ستمبر اثرات کتاب د موي وزیر راغ نو زما په ذهن کې دا یو سوال دا چیرته د ځنه د دې سره متعلق لکه ځان مرګ بریده افسانه شو دا ما په ذهن کې دا سوال را چیرته دا سنه د دې سره ورته موضوع زما سره مو کچره ما په وخت لیکلو نو کې دي چې دې کتاب برخه ګرځیدلې وي نو ما بیا دا چې سبو ما یې کم کم موسم وخت نه دتل کم کم موس اولی کنه ما بیا دا هغه موضوع تر وړلو کې
په کراچۍ کې په یو وخت قانون خودنه په عدالت کې وکالت او بیا ادب ته وخت ورکول کسه هم ګران کار دی. لیکوال وایي چې هیڅ ګران نه دی او کڅوک او غواړي د هر څه لپاره وخت ورکولې شي.
ځنه خلکو چې ما سره وخت نشته زه د دې بالکل کایل نه چې ما سره وخت چې ته یو شی کوي هغه د پر بت وخت خپل نه وباسي. دا 15 کتابونه د 15 کتاب روان دي پسی ناول دی ټپی په انګریزي کې ما ترجمه کړی دا بالکل تیار دی سفرنامه ده.
د مخم خټک دا کتاب په کراچۍ کې د پښتو افسانې پیژندلې نوم طاهر افریدی لخوا جوړ کړی شوی لومبی ادبی تنظیم جرس پښتو ادبی جرګې د سوري لاندې چاپ شوی کوم چې د 13 شپږشتو کالو راهسې په باقاعده توګه هر میاشت خپل ادبی غونډې کوي.
دا ستاله تیرو مولا تکو چې تاسو مور پلار نه کوي دا سی اولاد دا سی بلا تکو چې وای لا جنا روغي ونشي دا ست دې دارو دوا تکو چې مل مسن زکا خیرات نه وي ارباب دزم کی و سحرا تکو مل اخلاص کی حبيبي کی نوي
اوس د مزار شریف د یو شاعر احمد فریدون حبیبي په اړه درته یو مطلب وړاندې کوو. نوموړی دا مهال 45 کلن دی. دوی اصلا د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ سره تړاو لري خو اوس په مزار شریف کې ژوند کوي. زده کړې تر 12 صنفه پورې کړې دي. دی وایي له ډېر پخوانی د شعر سره علاقه لرله خو له 13-15 کلونو راهیسې په خپله شعر لیکي.
تقریباً
فریدون حبیبی وای په بلخ ولایت او په ځانګړي ډول په مزار شریف خار کې ډیر ادبی ټولنې دي چې اونیزي ادبی غونډې او مشاعرې جوړوي او دوی هم پکې برخه اخلي.
زمون خو صاحب مختلف اسلامي د بلخ ولایت کې پښتو ادبي بهیرونه شته، لکه چارواډک شو، بلخ شو، چمتال شو، نو دی ولسوالۍ کې شته. بیا دننه په خار کې چې دوی هم پښتو ادبي بهیرونه لرو. مونږ صاحب د جمعې په ورځ وروسته د 2 بجې نه تقریبا چې تر 5 بجو پورې دوام کوي. آزاده مشاعره یې په هغې کې بیانونه مې لیکلي دي، نو نثر ویل کېږي، شعر ویل کېږي، نو بیا کره کتنې ته اشعار وړاندې کېږي. څوک پکې ترنم هم کوي، زه خپله هم کله کله ترنم هم کوم. ترنم ترنم ډېر د هغه د علاقه ده.
فریدون حبیبی وای د وطن په خوشحالی او آبادی د خوخی او په بد ورځ د غم شیرونه لیکل دي. نو چې داسې دا راځي د خاغلی حبیبی شیرونه هم واورو.
افغانستان او درس نړۍ خوشحاله مبارک شراته وای، درس نړۍ خوشحاله مبارک شراته وای. خوښ نه دي تور مخی زنی زنی غلیمان، ویاړی حبیبی تل د احمد محمود په نسل، نن یې غوره کړی دی مالیار غنی انسان.
عملتا په مزار شریف کې پاتې کیږو او دغه سندره اورو.
کے برے با مزار میرے سخی جان چلے گلے لال مزار آوا دل پر جان چلے گلے لال مزار آوا دل پر جان کے برے با مزار میرے سخی جان چلے گلے لال مزار
درنوریدونکو له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو او بل ونی به بیا ستاسو په وړاندې یو. تر هغه د لوی خدای پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته
نه اتنګ شتا
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقي استادان په ځحال
ایوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې خرڅم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.